سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوي. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست. مخکې در دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپین شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د تلاته کلتوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی له یو موټر سره د باروړونکو لړۍ د ټکر په نتیجه کې د یو کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوي دي. د بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلوی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپین شوي دي. پینځتن افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یلد د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو له کبله مړ شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د پی خپرون د هرنایي ولسوالۍ په شارګ کان کې وشو. ځای چارواکو ویلي چې په یو خوځی کان ته شپږ کارګر نه وتل او د سکرو کیندنې پایل کړه. وروسته 15 د میتان غاز له کبله مړ او شپږ یې سخت بیهوښ شي وو وشخړل شو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فرغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د قبلګي د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا د قابلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو د مړینو کچه راټیټه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګر اعلان وکړ چې سندیالا تلبیله بیلو زندانو څخه څلور سلويختن افغان اتوا خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په خوشی شوي بندیانو کې خځې ماشومان او د خونځیو یو چې ځکهونکي شامل دي واغوي د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شي. همدغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې لم په سندیالا کې 15 سخه تر شل پورې افغانات با بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د بنځي ودونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې په خپلو ودونو کې بشري حقوقونه دود او پیوړي کړي. د ازادي رادیو د خبر لمخې د راپور شولز په دیونه کې د منځنۍ اسیا د بنځي ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن په درې ورځني سفر ازبکستان ته روان شوی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه‌شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوه. د بشري حقوقو څار سازمان وایي چې د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغوی سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. شولز به د خپل سفر په لمړی ټاپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د نقل پړې و موافقه لاسلیک کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي ودونو د بارنوي چار وزیرانو په ورګډ بیان کې د ایران له لوري روسیې ته پلاستیک توغندي لیږول شوې دي. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیرانو د اروپایي اتحادې لوی استازي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د پلاستیک توغندي صادرات او د روسیې له خوا د غوی پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې به ځانګړي اقدامات وکړي. او ورسته خبرم دا چې د اسرائیل پاو ځلان وکړ چې لیمن څخه د اسرائیل په لور یو لزمه کې ځمکه څخه وشتون کې راکټ ویشل شو او یو پر ناسوګ نسیمه لګیدل دي. د اسرائیل پاو نن ویل چې د دې بریټ له کبله د سرمال هیڅ راز زیان نه دی پېښ شوی. سو شی به مخکې لیدي چې توغندې ولګي کې په تلبی په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه و وهل شو. د یمن حوثیانو د روان کال په جولای میاشت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په وسیله پر تلبی بریټ وکړ چې یو کس ووجه او سلور نورې ټپيان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د دایکندی په هیده قربانیانو کورنۍ عملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې با په دې اړه په خبرونه کې ووري. نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیوال ورځ ده خو افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده؟
طالبان د اتاک سره دیموکراسي بیخي د منځه تللی خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندوی ټولنې شمېر مسؤلین د کتابونو د نه خپرېدو څخه اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هېڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارو اغېز کړی دی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دایکندي ولایت کې د دشته مرګونی برید قربانانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید پر رغندلو سره وایي چې عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر هزارګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې او ویلي دي چې د هزاره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. سنا کاکړه جزئیات راکوي.
دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوي ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یو شمېر ناپېژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډلې ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي. خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمېر افغان نجونو او سیاسي چارو پهونو په خبره د طالبانو د حکومت تلبیا وکمنې دروسته په افغانستان کې لمانځه تللې ده. طالبانو خپل نظام په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي او وایي چې دیموکراسي پر ستنون نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام دیموکراسي د معیارونو په درلودنه سره د یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېدې. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی، خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوه کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوی ده. فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکې یوه بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي ده چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دي. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوو لسیزو د جمهوري نظام کې د ډیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې ونې کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني شمیر شرکتونه چې په روسیې کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي شمیر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهر کارګرو ته اړتیا لري غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن یکشنبه منځنۍ اسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ اسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ اسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمه کیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشری حقونو د څار سازمان وای د جرمنی حکومت په دغو هیوادونو کې د بشری حقونو په برخه کې ل پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولې نشي. ل خبرونو ور اخوا
کشمیر پاکستانی رسنی لدی ډلې ایکسپرس ټریبیون وای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف درانه لدی کابل له تندګو خښوي چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو په خکېدو کې مثبت اغېز درلود. دغه پاکستانی ورسپانې د خپل زینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه تعامل بيخي کمو. تازه دی رادیو د مرشا څنګه خبريال وای چې د پاکستان د بارني 4 وزره د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پای ته رسیدو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام یو شمېر بلمټان به وای که حتم د پاکستان استیبلشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په یازلي واکمنۍ دوه ګټې خوندي شي خو لوروسي اقدامات ښکاری چې د دوی محاسبه ناسمه و. د پاکستان د سره مجلس په خونه غړی افراسیاب خټک به وای چې د اسف دورانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشي کړل نو ځکه له دندې لري شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې پکې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسیدو نیټه ښودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو له مخې که څه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لرې کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو باخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز په راوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوښه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوا نه هغې یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغې کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغې پکې زیات نقش لري نو چې کوم ملکي خلک وي یا د خارجه یا د نورو شعبونه نو هغوی دپاره پکې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او اسټابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همدارشان هغه کوم عکس العمل چې دوی وښود د پښتونخوا والي په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او په ټولیزه توګه د دغه هیواد د حکومت چې هغه کومې ناکامې دسیسې او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان په شتون کې به په افغانستان کې عملي شي هغه نه عملي کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې غواړي د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنډپور له وړاندیز ملاتړ کړی خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزي حکومتونه خبرې کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبرې نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوت خنوي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري اما د حکومت پاکستان مرکزي چې دي مخصوصا آی ایس آی مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زده خوردونه په سرحد کې دوام کوي دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې رښتینې مبارزه ونکړي په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونې ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio 24
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپروي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیل برخو کې له سلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر مسؤلین د ښوونځیو زده کوونکي وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیري. نور حال پراپورک
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپروي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاص کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک کارونه د دې کتابونو په اغسته حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یله هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم دغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی.
پښتو خبر مجله دلته پای ته رسیدل. مالته مننه خود دری خبر مجله زموږ همکار تاسو.